دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال نړیوال بانک د افغانانو د سړی سر عوایدو د راکمېدو او تر راتلونکو دوو کلونو د افغانستان د ټیټي ودې اټکل کړي. نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو له درېدو او د کورنیو سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد له سره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړي چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14% وي. بانک ویلي چې په ناخالصو ملي عوایدو کې به له همدې کچې تغییر رانشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالتونو استازي میشل ټیلر ښځو او میرمنو ته د دوی د حقونو د ورکولو په اړه د خپلو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کړې. میرمن ټیلر پرون د امنیت شورا په غونډه کې وویل امریکا له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالا طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د روان کال تر مارچ میاشتې به هره میاشت له 15 میلیون افغانانو سره له غذایي ناورین څخه د خوندي کېدو لپاره مرسته کوي. د دې پروګرام وایان وحیدالله امانی وای چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د کابل په 15 حوزه کې چاودنه شوي. په کابل کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ وای نن سهار د دې خر په 15 حوزه کې د چاودنې په پایله کې 3 تنه ټپیان شوي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هرات صنعتي پارک ته له ټاپي پروژې څخه د ګاز د ویش د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای د ټاپي پروژې د عملي کولو د یوې برخې په توګه د هرات ښار د صنعتي پارک د ګاز د لګښت طرحه چمتو شوي. د دې وزارت وایان مفتی عصمت الله برهان بیګا زاده رادیو ته ویلي چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نورو مسایلو اوس مهال په ازبکستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي خبري روانې دي. موږ له امریکا غشنا رادیو څخه خبرو خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا د سواد په خوازخیله کې په زورګونو ځایي اوسیدونکو د ترهګرۍ او ناامنۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړي. د ولسي پاڅون په نوم مظاهره کې شریکو د سیمې ځوانانو، مشرانو او د سیاسي ګوندونو مخکښانو له حکومته یادې سیمې ته د بیرته تللو د اجازې د نه ورکولو غوښتنه کړې. مظاهرین وای د دوی سیمې ته د هغو وسلوالو بیرته راتګ دوی ته په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی چې مخکې له سوات افغانستان ته تښتېدلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وای روسي چارواکو د احتمالي اتومي وسلو کارولو ته د خپل ټولنې چمتو کولو چاره پیل کړې، خو په وایناي دوی باور نه کوي چې روسیه به د دې وسلو کارولو ته چمتو وي. له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ولسمشر زیلینسکی پر روسیه د بریدونو غوښتنه رد کړه او ادعا یې وکړه چې په دې هکله یې مخکینۍ خبرې ناسمې تعبیر شوې. نوموړي د مخنیوي ګزارونو یادونه وکړه چې په خبره یې اشاره بریدونو ته نه بلکې بندیزونو ته وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وای پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 90 میش ځایونه او څه باندې 100 کیلومتره سیمه آزاده کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د دې سیمو څخه شپږ په لوهانسک کې دي. لوهانسک، خرسون، شاپرویجه او دونسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. بل لوري ته د روسیې د دفاع وزارت وویل چې په دونسک کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې او له هغوی څخه یې 3 کلي بیرته نیولي دي. متي الله عبید، امریکا غږ آشنا راډیو.
د متحده ایالاتو حکومت چین ته د ټیکنالوژي د صادراتو د کنټرول لپاره یو لړ پراخ اقدامات کړي چې د ځینې وړو چیپونو چې په نوره نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو په وسایلو جوړیږي پکې هم شامل دي. د جو بایدن حکومت د دې نویو قوانینو اعلان پرون وکړ او په دې اقداماتو سره غواړي چې په ټیکنالوژي او نظامی برخو کې د چین د پرمختګ مخه ډب کړي. د امریکا حکومت د روان میلادي کال په سر کې هم د یو شمیر غټو امریکایي شرکتونو څخه غوښتي وو چې هغو چینایي شرکتونو ته د صادرات بند کړي چې یوازې په چین کې دي او پرمختللي چیپونه غواړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د شورا د ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوره د یو بل کال لپاره تمدید کړه. په موکړې د اکرام شنواری رپورت.
د بلګل بیتول د بشري حقوقو شورا تیر ورځ په جنیو کې په یو غونډه کې افغانستان لپاره دغه شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوره یو بل کال ته وغځوله. د بلګل بیتول د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا دایمي استازي مشل ټیلر د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو افغانستان لپاره د ښاغلي بنټ د ماموریت د غځېدلو لپاره د اروپای ټولنې سره په ګډه د بلګل بیتول د بشري حقوقو د شورا د پریکړې لیک څخه ملاتړ کړی دی. نرمن ټیلر ویلي چې د بشري حقوقو څخه د ځلانوی د غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانانو په سن کې ولاړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د روان 1401 لمریز کال د ورې د مشه په نیمه کې ریچارډ بنټ افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلې. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت په اړه د افغانستان د چارو یو شمېر افغان کارپوهان جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه عزیز ماریچ د خاګلی بنټ د ماموریت د غزیدو هرکلی کې خو چې د ملګرو ملتونو ځانګړي پور ورکونکي د بشري حقوقو د خکېدو برخه کې ترسره کوم د پاموړ کار نه دی کړی.
کله نه د ستدابیل ونی ولا سپه طالبان ته قناعت ورکین ترڅو د انجینو خوانځي پر کې خزي برته پرنيز وان تراولي یعنی خپل دندو تراو.
د بشري حقوقو یو پالا معصومه حسیني وی افغانستان کې داري ورځي په تیرې دو د بشري حقوقو څخه سرغړاوني مخ په زیاتی دودي او په تیرو کال کې په غوسی بو کې چلتا رسنې او د حقوقو د غوښتلو لپاره دوه امکانات نشته. د بشري حقوقو څخه شوی سرغړاوني هم داسې پټي پاتې شوی دي.
بازم هم چو یک گزارشګری ناکاره
برمن حسیني وی بیا هم یو داسې راپور ورکوي چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د بشري حقوقو سرغړاولو د مخنیوي په برخه کې اغیز ولري. د ځنګلي راپور ورکوي په توګه معمولا غزیدلې دي تعصب زیاتې چې څنګه چې کسان افغانستان کې زیاتې دي او په نور نړۍ کې ورڅخه کار نشي اخیستل کېدی. خود نړیوالو اړیکو یو کارپوه او د بختد سیرینیز انسټیټیوټ غړي رضا قاسمی وایي چې افغانستان کې د خزو یونو قومي او مذهبي لګاکیو په وړاندې محدودیتونه زیاتېدو ته په پام لرلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت غزیدل یو په ځای اقدام دی.
کار آقای بنټ د یک سال گذشته د
خاغلی قاسمی ویل په چې یو کال کې د خاغلی بنټ کار د اسناد او شواهدو ولولو او د معتبر راپورونو په چمتو کولو کې واقع د پام وړ دی. دغه د ماموریت غزیدل په واقعیت کې افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرګندو سرغړونو په اړه د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د لویدیځ نړۍ د اندېښنو په دوام تر سره کیږي. د بشري حقوقو په چارو کې په تیرې ژبې کې دولت د وزارت مرستیال عبدالحق پرزام هم د خاګلی بنټ د ماموریت غزیدل افغانستان کې د بشري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې یو مهم اقدام ګڼي او چې په تیرو کال کې د خاګلی بنټ اقدامات به د بشري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اغیز ولري. خو خاګلی پرزام هم وایي چې په تیرو کال کې افغانستان کې د خلکو بشري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی، بلکې د ده په وینا وضعیت نور هم خراب شوی دی.
با توجه به این وخامت اوضاع
خاګلی پرزام ویل افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته په پام لرنی یوازې د ځانګړي راپور ورکوونکي فعالیتونه کافي نه دي او دې ته اړتیا ده چې نور اقدامات هم وشي. په دغه اقداماتو کې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري وضعیت د ارزولو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون باید په افغانستان کې رامنځته شي. طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د ریچارډ بنت ماموریت غزیدلو تا تروس خبرګون نه دی خودره خود طالبان او حکومت وان زبی ولا مجاهد شمیر پورس کابل کې ویغونی ته چې پر افغانستان باندې د امریکا په مشهد ایتلافیزو کونو د بریټ د وشتي بکلیزي د غندز لپاره جوړ شوی وو ویل شي دی وی خانړی پرسپید د بیجنی او دوبله خو وسخه داسې غوښتل کی چې دی ولسی پیژندل شي دی زاب څخه کیږي
وخت ورکې فرصت ورکې د نظام خپل ځان ټول کی خپل ټول ملت په لزان سره بغي کې ونیسي خپل کمیو کاستې ته به متوجي سي او د خپل ولست وحدت او خیرازی لپاره به ټول اقدامات وکړي خو دې ته وخت ورکول پکار دي
د طالبانو د حکومت وایي نو چې نړۍ کله د بشري حقوقو په نامه او کله هم په زور زبونو اعتراضونه کوي او طالبانو د حکومت حاکمیت او ازادي تر پوښتنې لاندې راولي چې د خاغلی مجاهد په وینا دا سمه لار نه ده او باید دا ډول شلن تغییر وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
د امریکا په مشرۍ په افغانستان باندې د ناتو د پوځي مداخله یوشتمی کلیزه کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د هیڅ کوم هواد لپاره ګواښ نه دی او د نړیوال ټولنې غوښتنه چې په دغه هواد کې د امنیت او ثبات په وړاندې خنډونه راولاړ نه کړي خو په کابل کې د ایمن الزباهری د وژل کې دروسته یو شمېر امریکایي چارواکي په افغانستان کې د القاعده داعش او نورو ترګرو ډلو د شتون له کبله اندېښمن دي په مخکې دی رپورټ
په افغانستان د امریکا د پوځي بریټ یوشتمه کالیزه د امریکا حکومت د 2020 کال د اکتوبر په اومه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لمخې په افغانستان کې طالبان د حکومت د رنګول لپاره د خپل نړیوال متحدینو سره یو ځای پوځي عملیات وکړ چې په پایله کې د طالبانو رژیم رنګ شو د دغه بریدون مسؤل د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ګڼل کیږي چې هغه وخت طالبان کوربه وو
فکر کوم عمده هدف د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وه متحده ایالاتونو پر افغانستان برید وکړل تر څو د القاعده ډله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې بریدونه یې وکړل له منځه یوسي او همداشان متحده ایالات وروسته له هغې د طالبانو ډله له منځه یوړه چې واشنگتن سره د همکارۍ او له القاعدې ډلې نه د لاس اخیستو څخه یې ډډه وکړه نو لومړني هدفونه ډېر ژر ترلاسه شول
څرونکو وايي طالبان باید د تیر وخت له تجربو نه عبرت واخلي
او کچیرته طالبان اوس هم د ته پاملرنه ونه کی او د تیر نه تجربه وانه کړي او د تیر حالاتونه زدنه کړي او د هغه تجربه بنسټ باندې عبرت وانه کړي تاسو ګوري اوس د یمن الزواهری وجل کېدل د کابل په شیرپور سیمه کې دا به هغه څه چې د طالبانو او افغان نولس لپاره به نورې لوی ناخواله به وزيږي چې مونږه
د 2020 کال د اگست په ورستي وکیل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوټلو سره د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیدله طالبان د انګرینه کوي چې جګړه دوی ګټلې ده خو د امریکا د مرکزی قومندانۍ په خوانی مشر بیا بل نظر لري
زما په فکر دا ښکاره خبره ده بایلونکی افغان ولس دی هغوی یو ټولنه لرله چې طالبانو اوس ورته ویجاړه کړې ده بشري حقونو کې چې څه پرمختګ سوی و هغه بیرته په شا ولاړ د ښځو حقونو باندې حملې روانې دي نو زما په فکر جګړه کې اصلي زیان ولس لیدلی هلته چې کومه ولسي اډانه اوس لیدل کیږي دا به تر ډېرې مودې پاتې نه سي بل دا چې طالبان نسی کولای اقتصاد پر پرو ودروي دا توان نه لري چې خلک ماړه کړي زباوري نه يم چې طالبان به مخ کې تولاړ سي دا به وکتل سي زما په فکر طالبان د جګړې غټون کې نه دي
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي اثر توماس نیکلسن د پنځ شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د فعال حضور او فعالیتونو څخه اندېښنه لري یو شمیر څېړونکو هم وايي افغانستان کې د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو شتون د اندېښنې وړ دی
زه فکر کوم چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت یو ځای دی. داعش، خراسان او نورې ترهګرې ډلې په هیواد کې د ننه او په سیمه ییزه کچه فعالیت کوي. دوی په وحشتناک توګه بریدونو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په هزاره اقلیت او میرمنو باندې بریدونه کوي. تیرونه یې په یوه ښوونیز مرکز واشنه برید وکړ چې ځوانو زده کوونکو پکې ازموینه ورکوله. نو دا داعش لخوا دا بریدونه دوام لري. داعش پر طالبانو هم بریدونه کوي او د افغانستان په ګڼو گاونډیانو لکه تاجکستان او ازبکستان هم بریدونه کړي دي. نو دا خطرناک ډله ده چې د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې طالبان له ستونزو سره مخامخ کولای شي. متحده ایالاتو او متحدینو ته یې لوی اندېښنه ده.
خود طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ افغانستان باندې د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف د پوځي برید د یوشتم کلیزی په مناسبت په ویلامه کې وویل چې د دغه هیواد خوره به د هیڅ کوم بل هیواد په خلاف ونه کارول شي.
د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی او نه هم زموږ د خاورې څخه د چا په وړاندې د سوء استفادې اجازه ورکول کیږي. خو په مقابل کې د نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې د افغانستان په وړاندې خصمانه دریز وننیسي او زموږ د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په وړاندې خنډونه ایجاد نکړي.
د طالبانو حکومت نړۍ ته له افغانستان څخه د ګواښ نه پیښېدو د ډاډ په داسې حال کې ورکړی چې د روان لمریز کال د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری کابل کې د ډرون بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې دي. وحید فیضی، امریکا.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر شپه په نیویارک کې د دیموکرات ګوند سناتورانو د کمپاین د کمیټي غونډې ته وویل چې د نړۍ ویجاړونکو جګړه یعنی د اټومي جګړې خطر ډیر لوړ دی. د جمهور رئیس بایدن اشاره په یوکرين کې د روسي يرغل دوا او زیاته یې کړه چې په یوکرين کې د روسي د جګړې د پیلولو وروسته روسي چارواکو دې ته اړ شوي چې د اټومي وسلې په کارولو غور وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
روسیا په نړۍ کې تر ټولو زیات اټومي وسلې لري او کارپوهان وايي مسکو تر متحده ایالاتو لس برابر زیات تاکتیکی اټومي وسلې لري. د 2013 کال په مارچ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځینې داسې وسلې معرفي کړې چې وايي کشفېدل یې ناشونی دي او کولای شي د نړۍ تقریبا هر نقطه وولي. په اوکران کې د روسي ځواکونو د وروستي په شاته ګروسته پوتین ګواښ کړی چې د روسیې د دفاع لپاره به په خپل اختیار کې لټولو امکاناتو کار واخلي. د سیشن به پورز سپینی مانی د هغو نتایج سو راپورونو په اړه خبرګون وشود چې شایي روسیا د اوکراین سره د پولی پر لور اټومي وسلې لېږدوي.
We take any nuclear weapons or
مونږ دلته د اټومي وسلو ار ګواښ ډیر جدي نیسو. وړم وای مونږ داسې هیڅ کوم دلیل نه وینو چې زمونږ ستراتیژیک اټومي وسلې وخوځيږي او داسې نه خنه خانه هم نشته چې وخی روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو والی نیسي.
روسیې د اوکراین د جګړې په زینو لیکو کې لمات وروسته د خپل احتیاط ځواکونو د خوځولو اعلان وکړ چې لامل یې په سلګونو زره روسان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول. د ملي امنیت کارپو میچل والرسټاین وایي د پوتین له لوري د اټومي وسلو کارول به په تیره څه باندې نیمه پیړۍ کې بې ساري وي.
دا به هغه سره کرخه ماته کړي چې د دویمې نړیوال جګړې راهیسې د هیڅ هیواد له لوري نه ده ماته شوي. پوتین اندېښمن دی چې امکانات محدود دي. ممکن د لګ اندازې تاکتیکی اټومي وسلو کارولو هڅه وکړي. له هغه اندازې ډیر کم چې په هیروشیما او ناګاساکی کارول شوی وو او د دې کار موخه په کیف کې د اوکراین د رژیم د نسکورولو هڅه ده او یا دا چې وخی وګوره د هغه څه دي چې زه یې کولای شم.
نور کارپوهان هم اندېښمن دي. جیمز اکسن د نړیوالې سولې د پاره د کارنګي بنسټ د اټومي پالیسۍ د پروګرامونو مشر دی.
I think if this war goes in a very
ز فکر کوم چې چیرې دا جګړه د پوتین لپاره خورا بد لوري ته لاړ شي او هغه له سختې پوزي مات سره مخ شي، خپل واک په خطر کې ویني او یا د روسیې اقتصاد د سقوط په حال کې وي، نو په داسې شرایطو کې زه د روسیې د اټومي وسلو د کارولو احتمال نه ردوم. د دې امکان ډیر لږ دی، خو زه فکر کوم چې د دې کار احتمال د سړې جګړې له پای راهیسې اوس ډیر زیات شوی دی.
ښاغلی اکټن وایي فکر کوي د پوتین د زور ښودلو دې هڅو سره سره هغه پوهیږي چې د اټومي وسلو کارول په اوکراین کې د جګړې د ګټلو لار نه ده.
The goal is to terrify.
هدف دا دی چې اوکراین او د اوکراین لویدیز ملاتړي په ځانګړي ډول متحده ایالات وویرول شي. د تاوتریخوالي زیاتول او د اټومي جګړې ګواښ ممکن هغوی وویروي، پشاشي او سوله ایز حل وغواړي. دا به پوتین ته یو امتیاز او له جګړې څخه په ابرومندانه ډول د وتلو لار ورکړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي ځواکونو یې په چټکۍ سره پرمختګ کړی او د اوکراین په ختیځ او جنوبي برخو کې یې لسګونه سیمې بیرته نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت منلی چې روسي ځواکونو د اوکراین د ځوابي بریدونو له امله په شاتګ کړی دی. د اتومي وسلو کارپوهانو امریکا ژغ ته وویل چې که پوتین د اوکراین سرحد ته د اتومي وسلو د انتقالولو هڅه کوي، نو امریکا یې د څارلو او معلومولو وړتیا لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جنوبي امریکا ته د وی اونې سفر بشپړ کو. خغلی بلینکن د خپل سفر په ترڅ کې د پیرو په لیما خار کې د امریکایي ملتونو په سازمان کې د مخدره توکو اقلیم د بدلون په اړه خبري وکړې. د مهاجرت په مسلې زیات تمرکز شو. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځشنبې په ورځ په لیما کې د امریکایي ملتونو د سازمان د 25مې عمومي غونډې په ترڅ کې د لاتینی امریکا د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل او د مهاجرینو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه.
مونږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې خلک لرو چې بې ځای شوي. دا اوس مهال مونږ 100 میلیونه بې ځای شوي خلک لرو چې په تاریخ کې یو بې ساری شمیر دی.
خغلی بلینکن په پیرو کې د چیلی د ولسمشر ګابرایل بوریک او د چیلی د بهرنیو چارو د وزیر انتونیا اریجولس سره ولیدل او د مهاجرت او د سوداګریزو اړیکو په اړه خبري وکړې. د بحث یو موضوع د وینزویلا د مهاجرت د بحران مسله وه چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په وینا 6 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې په وینزویلا کې د سیاسي مخالفینو ډلو ترمنځ د خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره به کار وکړي.
د مادورو د حکومت او د وینزویلا د اپوزیسیون سره خبرې بیا پیلېدای شي. مونږ د یو هیواد په توګه دغه خبرې پیلول غواړو او په دې اړه مونږ د متحده ایالاتونو د سیمې نورو هیوادونو او اروپایي هیوادونو سره یو شان دریځ لرو څو وینزویلا وکولی شي چې په 2024 کال کې آزاد او دموکراتیک انتخابات ترسره کړي.
د 2020 کال راهیسې امریکا کولمبیا او ګاونډیو هیوادونو ته نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته لیږلي چې د وینزویلا میلیونونه بې ځایه شو سره مرسته وکړي. د مهاجرت مرکزونه چې د سه کال د اګست په میاشت کې جوړ شوي د وینزویلا مهاجرینو اساسي اړتیاوې پوره کړې شي.
زه دلته په بوګوتا کې يم او د کار جواز غواړم. زما په فکر دا ډیره خبره ده ځکه چې تاسو کولای شئ پرته د کومې مسالې کار ته لاسرسي ومومئ. سړی کولای شي چې بیا په هر برخه کې چې غواړي کار وکړي.
د دریوونه ملکونو چې بلینکن ورته سفر وکړو په ورستیو کې خپل کین اړخي مشران انتخاب کړي دي. د 2013 کال وروسته د کین اړخو مشرانو ټاکل یو ډیر مهم سیمهیز بدلون دی او د لاتینی امریکا شپږ لوی اقتصادونه مکسیکو، کولمبیا، پیرو، ارجنټاین، چیلی او برازیل د کال تر پایه د کین اړخو مشرانو لخوا رهبري کیږي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په واشنگتن کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جای شنکر سره مدبوته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویل د امریکا او هند ترمنځ روابط په نړۍ کې یو د ځان غټ بیلون کې دي. دا مهم دی چې واقعا د نړیوال هر چیلنج غمخوري چې خلکو سره مخامخ کیږي، که دا د روغتیا خوندیتوب، اقلیم بدلون، د خوړو خوندیتوب، د آزاد او بین‌المللي پرانیست نظام ملاتړ کول دي چې فقط د څو نوم یاد کړي. امریکا او هند نن په دې تازه وخت کې د دوه اړخیز بوختیا او په کوات جی شل او ملګرو ملتونو کې د څو اړخیزو خبرو له لارې د غنډوالۍ ته اساسي پرمختګ لوړ نیولې دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر عمومي اسمبلی ته په وینا کې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د منشور او د دې د بنسټیزو اصولو په پلوي خبرې وکړلې. د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په هغو چیلنجونو باندې هم تمرکز وکړ چې امریکا ورباندې په ملګرو ملتونو کې رڼا اچولې وه، د خوړو ستونزه، د څنګ د موادو کیمیاوي سرې چې ټولې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل سره زیات شوې دي. موږ په دې باندې کار کوو چې متحدین او انډیوالان په ګډه کار کوو چې په درسته نړۍ کې نه یوازې د هغو خلکو سره مرسته وشي چې په اکثرو دغو ستونزو باندې تاثیر کړی دی، مګر د دې ډاډ هم ورکړو چې موږ د دغه حل یوه برخه یو چې داسې دوامدارې لارې چارې منځته راوړو چې د دغو چیلنجونو سره چال چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډ کې د کوات غړو غونډه وکړه چې د شریک لید په لور کار وکړي چې هغه آزاد او پرانست بهر قایل دی چې خوندیتوب او سوکالۍ سره تړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ تعریفي قوت منځته راوړو چې هیڅ یو موږ د دغو ستونزو غم په یوازې ځان نه شو خوړلی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په واشنگتن کې د خپلې غونډې په وخت کې لارې چارې وسپړلې چې امریکا هند اقتصاد قوي کړي. امریکا د هند سره اقتصادي انډیواله ده چې تیر کال 150 میلیارد ډالر دوه اړخیزه تجارت لره. امریکا د هند مستقیم خارجي پانګې اچونې سره هم ستره منبع ده، مګر دا د نړۍ دوه سترې دیموکراسۍ دي چې امریکا او هند په هغه څه تړل شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ورته دوامداره پروژه وایي چې بشپړ تجارت جوړ کړي چې د خلکو ضرورت پوره کړي، چې د بشري حقوقو د جهاني اعلامیه احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دغه دواړه هیوادونه د ستر قابلیت، فرصت او مسؤلیت نه لري چې کوشش وکړي چې د دغې پیړۍ راتلونکي بدل کړي، او موږ په ګډه فکر کوو او په داسې طریقو په ګډه کار کوو چې د مخه موږ نه لرلې. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.